د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
دا دوی او ای ڈیوا خبری خبرونه ده چې تاسو ورته د واشنگتن ڈی سی نه وګورئ. نن د نهې ورځ کال 2023 د جنوري د میاشتې لسمه نیټه ده. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه یم نو شیروان کلندر. په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه باندې اهم رپورټونه لرو، خو اول وخت تر ټولو اهم خبرونو سر ټکو ته. په جنیوا کې د پاکستان د سیلاب ځپلو سیمو د مرستې لپاره رابلل شوې عالمی غونډه کې د پاکستان سره د بیا بحالې لپاره نړیوالې ورورولې د 9 ارب ډالرو نه د زیاتو مرستو اعلان کړی دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنگزیب ویلي دي د نړیوالو د مرستو وعدې د پاکستان د اندازې نه هم زیاتې دي. پاکستان کې د غټو دینی مدارسو عالمانو په پاکستان او په خاصه توګه خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د رواني ترهګرۍ او د ترهګرۍ د پیښو غندنه کړې ده، او په یوې متفقه فتوا کې ویلي دي د پوز او پولیس خلاف ټوپک چتول ناجایزه، غیر شرعي او د ریاست خلاف بغاوت دی. او د ناروې د کډوالو کونسل سیکرټری جنرل جان ایګلینډ د افغان طالبانو سره د لیدنې وروسته په یو بیان کې خبرداري کړې دي افغانستان کې په ښځو کارکوونکو د بندیزونو له وجې 6 لک خلک د کات سره مخ او 6 لک ماشومان د زده کړو نه بې برخې پاتې کېدای شي. دا اوسر ټکی اوس په پام راګرځوم د خبرونو تفصیل ته. په جنیوا کې په پاکستان کې د سیلاب ځپلو سیمو د بیا بحالې لپاره نړیوالې ورورولې د 9 ارب ډالرو نه د زیاتو مرستو وعده کړې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنگزیب ویلي دي د نړیوالې ورورولې د مرستو وعده د پاکستان د حکومت د اندازو نه هم زیاتې دي. په جنیوا کې د نړیوالې غونډې انتظام متحده قومونو او پاکستان په مشترکه ډول کړو. د کانفرنس مقصد دا و چې د سیلابونو وروسته پاکستان سره نړیواله مرسته راټوله کړې شي. د غونډې پرانسته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د اقوام متحده مشر انټونیو ګوټریش په شریکه کړې وه. د ایسوسییټډ پریس خبری ادارې تر مخه د غونډې په محل د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنگزیب د میډیا سره د خبرو په وخت وویل نړۍ ورسره د 9 ارب ډالرو نه د زیاتو مرستو لوزونه وکړل چې د پاکستان د ټاکل شوي هدف نه زیاتې پیسې دي. د پاکستان اندازه دا و چې د سیلابونو نه وروسته په بیا بحالې به 6.2 بلیونه ډالر مصرفیږي او د دغو پیسو نیمه برخه به پاکستان پوره کوي. د ای پی د رپورټ تر مخه مریم اورنگزیب وویل اسلامي ترقیاتی بینک به پاکستان ته 2.2 بلیونه ډالر، ایشین ډیولپمنټ بینک به 1.15 ارب ډالر ورکوي، یورپی یونین د 3 ملیونه ډالرو لوز وکړو، جرمنی د 80 ملیونه ډالرو، چین د 100 ملیونه ډالرو او جاپان د 70 ملیونه ډالرو ژمنه وکړه. د غونډې نه وړاندې امریکا ویلي وو چې پاکستان ته به د سیلاب د امداد په مد کې نور 100 ملیونه ډالر امداد ورکوي. سعودي عرب هم د 1 بلیون ډالرو امداد اعلان کړی دی. پاکستان کې د غټو دینی مدارسو عالمانو په پاکستان کې او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د رواني ترهګرۍ او د ترهګرۍ د پیښو غندنه کړې ده، او په یوې متفقه فتوا کې ویلي دي د پوز او پولیس خلاف ټوپک چتول ناجایزه، غیر شرعي او د ریاست خلاف بغاوت دی. د سترو دینی عالمانو د یوې غونډې وروسته په 14 صفحو مشتمل فتوا کې د ګل په ورځ ویلي شوي دي چې فتوا باندې 14 علماء کرامو دستخطونه کړي دي چې پکې ویل شوي دي د ریاست خلاف ټوپک اچتونکي عناصر د شریعت په مطابق د سزا مستحق دي. فتوا کې دا هم ویل شوي دي چې د جهاد اعلان یوازې د اسلامي ریاست مشر کول شي او هر چاته د دې اختیار نشته، او که څوک د ریاست یو سپایي وجني هغه به شهید ګڼل شي. پاکستان کې د طالبانو لخوا په حکومتي ځواکونو ځانمرګه بریدونو او د وسلوالې مبارزې په ضد وړاندې هم فتوی ورکړې شوې دي، خو طالبانو یې د منلو نه انکار کړی دی. په دې تازه ورکړې شوې فتوا باندې د تحریک طالبان پاکستان لخوا څه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د سترو دینی عالمانو د ترهګرۍ په ضد دا فتوا په داسې حال کې ورکړې شوې ده چې پاکستان کې په پوز او پولیسو تر هغه بریدونه زیات شوی دي. او په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د تیرو څو میاشتو راهیسې د تر هغه په ضد ولسی غونډې هم کیږي. په سویلي وزیرستان کې هم په دې لړ کې نن په پنځمه ورځ هم یو احتجاجي پرلت دوام لري. او د ناروی د کډوالو کونسل سیکرټری جنرل جان ایګلند د افغان طالبانو سره د لیدنې وروسته په یو بیان کې خبرداري کړې ده. افغانستان کې په ښځو کارکوونکو د بندیزونو له وجې 6 لک خلک د کار سره مخ او د 6 لک نه زیات ماشومان د زده کړو نه بې برخې پاتې کېدای شي. د نارویجن کډوالو کونسل سیکرټری جنرل په کابل کې د طالب چارواکو سره له ملاقات وروسته ورکړی شوی بیان کې دا هم ویلي دي چې په ښځو کارکوونکو د بندیزونو په نتیجه کې 4.5 میلیونه خلک د صفا اوبو او 4.1 میلیونه خلک د ژوند د تحفظ د اسانتیاونه محرومه کېدلو خطرو سره مخ دي. نوموړي په کابل کې په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په لکونو افغانانو ته دوباره مرستې په هغه صورت کې ورسېدې شي چې ښځو کارکوونکو ته د کار کولو اجازه ورکړې شي. افغان طالبانو تر دې وخته بیان ته څه غبرګون نه دی ښودلې، خو په ښځو کارکوونکو د بندیزونو پاړه باندې دریز لري چې کله ښځو ته شرعي حالات برابر کړی شي نو بیا به دوی ته د کار کولو اجازه هم ورکړی شي. دا تر دې وخته پورې اهم خبرونه را سره ملوسه سوشیبو کې به درته وړاندې کوو رپورټونه.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
گران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ته غوږی د ریپورتونو په برخه کې درته از نو شروان کلندر یو ځل بیا هرکلی ویم. د پاکستان حکومت ویلی دی چې نړیوالې ورورولۍ ورته د تیر په شکل ویجاړونکو سیلابونو رغیدو لپاره د 9 ارب ډالرونه د زیاتو مالی مرستو ژمنې کړې دي چې پر هیواد یې د بیا آبادې او رغونې کارونه سرته ورسوي. د سویزرلند ښار جنیوا کې د ګل دوشنبه په ورځ د نړیوالې غونډې انتظام ملګرو ملتونو او پاکستان په ګډه سره کړو. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوا خبریال الیاس خان په دې رپورت کې راکوي.
پاکستان د ګل یا دوشنبه په ورځ اویل چې نړیوالې رورولۍ ورته د سیلاب ځپلو د بیا رغونې لپاره د 9 ارب ډالرو د مالی مرستو ژمنې کړې چې هیواد یې د تیر کال ویجاړونکي سیلابونو وروسته د بیا آبادۍ او رغونې کارونه سرته ورسوي. په جنیوا کې د نړیوالې غونډې انتظام متحده قومونو او پاکستان په ګډه سره کړی و. د کانفرنس مقصد دا و چې د سیلابونو وروسته پاکستان سره نړیوالې مرستې راټولې کړې. غونډې ته په وینا کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوټرش پاکستان سره د تیر کال ویجاړونکي سیلابونو رغیدو کې د لوی مرستې غږ کړی او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي هیواد یې راتلونکو 3 کلونو کې 8 بلین ډالر مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر مریم اورنګزیب ویلي چې د جنیوا کانفرنس لومړۍ غونډه کې نړیوالې رورولۍ د پاکستان مرستو لپاره د 8 بلین ډالر خاده زیاتو پیسو لوزونه شوی دی. په خپل ټویټس کې مریم اورنګزیب اویل اروپایي اتحاد د 93 میلیونه ډالر، جرمنی 88 میلیونه ډالر، چین 100 میلیونه ډالر، اسلامي پرمختیايي بینک راتلونکو 3 کلونو کې د 4.2 بلین ډالر، نړیوال بینک 2 بلین ډالر، آسیایی پرمختیايي بینک 1.15 بلین ډالر، سعودي عرب 1 بلین ډالر، جاپان 0.5 میلیون ډالر، د امریکا د مرستې ادارې یو ایس ای آی ډی 100 میلیون ډالر او فرانس د 350 میلیونه ډالر د مرستو ژمنې کړې دي. کانفرنس ته په وینا کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرش وویل د نړیوالې رورولۍ ذمواري ده چې د پاکستان برابر مرستې وکړي. نوموړي وویل
ریبیلډینګ پاکستان ان ا ریزیلینت وی ول رن ان اکسس اف 16 بلین یو اس ډالرز.
پاکستان د بیا رغونې د چارو لپاره 14 بلین ډالر ته اړتیا لري او په اغیزمنه سیمو کې د بیا رغونې لپاره په بیړنۍ توګه اقدامات پکار دی. انټونیو ګوټریش وویل پاکستان چې د موسمی بدلون لوجه سخت اغیزمن شوی ورته د بارانۍ پانګونو سخت ضرورت دی. خاغلی زیاته کړه چې په خپلو سترګو یې په پاکستان کې د سیلابونو نشوي تباہی کتلې ده او زیاته کړه کنن پاکستان اغیزمن شوی نو سبا یو بل هیواد اغیزمن کېدی شي. غونډې ته په وینا کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وویل
My government has prepared a comprehensive framework plan for rehabilitation, bearing in mind the minimum funding requirement of $16.3 billion.
The سیلاب نه اغیزمن سیمو بیا رغونې تخمینه $10 ارب لګول شوې ده او پاکستان ته په سمدستي توګه د بیا رغونې لپاره د $16.3 ارب ضرورت دی او بقایا پیسې به پاکستان په خپله پوره کړي. نوموړي وویل د ویجاړونکي سیلابونو نه پاکستان کې په غټه کچه تباهي شوې ده او د بیا رغونې سره سره د اقتصاد بحالي د دوی حکومت لپاره یوه غټه ننګونه ده. شهباز شریف زیاته کړه دې سیلابونو څخه 3.3 میلیونه خلک اغیزمن شوي دي. یاد دې وي چې د پاکستان د پشکال بارانونو نراغلي سیلابونو کې لږ تر لږه 1700 خلک مړه شوي او له امله یې خواوشا 8 میلیونه خلک بې کوره شوي هم دي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوه، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان او افغانستان پولی خواته نه آرامه ضلع سویلي وزیرستان کې د ځایي خلکو لخوا په سیمه کې د امن لپاره او د زیاتیدونکو ترهګرۍ پیښو په ضد نن په 15 ورځ هم احتجاجي پرلت دوام لري. احتجاج کوونکي غوښتنې کوي احتجاج به تر هغې دوام ولري تر څو یې حکومت غوښتنې منلې نه وي. د ضلع انتظامی چارواکو وی او ای ډیوا ته ویلي دي د احتجاج کوونکو سره خبرې اترې روانې دي خو د هغوی ځینې غوښتنې د پاکستان د پوز او اسلام آباد سره تعلق لري او هڅې روانې دي چې ټولې غوښتنې یې ومنلې شي. نور تفصیل د وی او ای ډیوا همکار نصر الله خان په سیمه کې د ډیوا خبریال عدنان بیټنی نه پوښتلې. اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
دغه پرلت او د جنوبي وزیرستان څخه کوم غاړو تک راځه د لارې دی په بشپړ توګه باندې بنکړي دي او د لس غوښتنې چې دي هغه د پاکستان یا د علاقې چې کوم حکومتي چارواکي دي هغه سره شریک کړي دي او په هغه کې تر ټولو زیاته مهمه غوښتنه دغه ده چې دغه علاقه او چې د حکومتي عملداري په ځای کړل شي او ورسره دغه علاقه د هر قسم ناامنۍ هغه ګډ طالبان دي کبیر طالبان دي له هغې نه اخلاص کړل شي او دی وای چې دغه د امنیت د په حالاتو ډېر بد اغیز کړی دي او دغه ټول مطالبات حکومتي چا واپس راو شي کړی دي او هغه باور ورکړی چې د دې په دې حواله ورسره خبرې هم شروع کړی دي او دغه احتجاج ورسره له هغه پیل څخه 54 او بخښه د جمعې په ورځ په هغه کې لوی ولسی غونډه شوی په واده کې او په هغه کې دی ویلو چې دلته خلک د امنیت سره مخ ته خلکو هدفي وړونه لړۍ هم روان ده ورسره تاوان د پر خلک تشول کیږي او د دې نه علاوه په زور د خلکو بيدرکې هم روان دي او په دغه غونډه کې د علاقې نه کاري پارلمان غړي علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه هم شوې وي او دا هم وایي چې تیرو یوې میاشتې راشي دغه دریمه لوی غونډه ده چې کوي خو دې غوښتنې ته جواب نه ویل کېږي خو بیا د علاقې چې کوم حکومتي چارواکي دي هغه وایي چې دغه احتجاج کوونکو سره د خبرې روانې دي چې کوم غوښتنې دي هغه سمې دي خو په دې کې ځنې غوښتنې چې دي هغه د علاقې پوځي او نور حکومتي چارواکو سره اړه لري هغه سره شریک کړي دي او چې هغه نه جواب ورته ویل شي نو په هغه لور خبرو باندې بیا عمل کوي.
د باجوړ نه وروسته د بنو کې بنو نه بیا وروسته باجوړ او بیا وزیرستان کې دغه شانتي د امن مظاهره په دې اړه باندې صوبایي حکومت وفاقي حکومت کمیټې اداري دي د دوی څخه برګون مخې ته راغله.
دا خو تیر کال چې کله په سوات کې طالبان لشکره خپل نه هغه ځای د ولسی پسونه یو لړۍ پیل شوې ده لسوات ته په وزیرستان پر شوې دي. دې کال په پیل کې لومړی چې کومه غونډه وه هغه په بنو کې شوې وه بیا په باجوړ کې وشوه اوس دا درې ورځې وړاندې په یا څلور ورځې وړاندې په هغه کې وشوه په جنوبي وزیرستان مرکز باندې کې وشوه او دلته زموږ اکثر کتلې دي چې سیاسي ګوندونه چې کوم د حکومت مخالف وي هغه کله هم چې داسې قسم غونډې کوي نو بس لسی د حکومت لخوا جواب ورته ویل کیږي خو د امن په ولمل چې کوم دا غونډې دي نو حکومت لخوا د غونډې ته هیڅ جواب نه ویل کیږي او خو بیا تر سوي وختونو کې موږ کتلې دي چې کوم نسبې ترجمان دي حکومت ترجمان دي برسې سیف هغه وخت وخت داسې ویل نه ورکړي چې هغه بیا د طالبانو وسلوالو په ملاتړ کې وي او دغه سې د جنوري په 2مه نیټه باندې د ملک وزیر اعظم شهباز شریف مسالې باندې چې کوم قانوني سلامتا غونډه شوې وه نو هغه وخت د ملک وزیر اعظم دغه ژمنه څرګنده کړې وه چې دلته د امنیت پر خلاف د زیرو ټالرنس یلې چې کوم امنیت ده هغه ته به هیڅ ځای نه ورکوي او دین علاوه دا خبره هم کړی و چې پرغه چې کومه پالیسی دی خپلوی د نامې په خلاف پدې به هیڅ سوداګری نه کیږي. دا سوداګری خبره ده په داسې حال کې چې پاکستان فوج د سپیرو شلو کالو راسي د نامې په خلاف وخت او په دغه عملیاتو کې د کبابې تر لاسه کېدو دعوی کوي. او په بل طرف ته د سپیرو شلو کالو راسي چې کوم د افغانستان سره دغه پوله ده دا د پاکستان فوج او د وسلوال ترمنځ د جګړې میدان هم جوړ شوی دی. او دغه ولستون پر مهال خلک چې ډیر طرف بیا په حکومتونو او په امنیتي ادارو باندې پوښتنه دا پورته کوي چې د دین عملي تر شا د پاکستان ریاست او د سدي لاس دی ریاستي ادارو لاس دی ځکه چې دوی دغه چې کوم غوښتنه ده په دغه باندې په بشپړ توګه باندې عقلي ناشتي.
ډیر زیات مننه کوم ځان بیٹن صاحب د وخره کولو د معلومات شریکولو یو جهان مننه.
که تاسو د وی وی دی وخت پرونی په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشئ اوریدلی نو په لاندنی او لندو سپو یا شارټ ویوز د وی وی دی رادیو خبرونه په اسانه توګه اوریدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نهه بجو پورې خبرونه په و څلور و صفر کیلو هرتز و پنځه درې صفر او یو دوه صفر درې پنځه کیلو هرتز اوریدلی شئ. او د مخم اته وبجونه تر لاسو پری په منځنۍ سپو آزمایشي توګه په یو دوا نه شپګ او د مخم نه نیمه وبجونه تر لاس نیمه پری په نه دوا و اوریدل شي.
د وی او ای دیوا خبری خبرونه کې مو اوس پام را ګرځوم د بلوچستان گوادر پاړه باندې یو اهم رپورت. په گوادر کې د تیرو سو میاشتو راهیسې گوادر ته حق ورکړې په نامه تحریک د حکومت په خلاف احتجاجونه کوي. د مکران ډیویژن چارواکي وای د گوادر احتجاج کوونکي د سی پیک پلار کې خند جوړوي ځکه د دوی په ضد عملیات کړي او د دوی په ضد یې مقدمات هم درج کړي دي. خو احتجاج کون کی وای چې د دوی غوښتنې د آئین او د قانون سره سمې دي، باید غوښتنې پوره کړې شي. تر څو غوښتنې نه وي پوره شوي احتجاج به دوام لري. نور تفصیل یې د کوټې څخه د وی او ای ډیوا خبریال حفیظ شیرانی په دې رپورت کې راکوي.
د گوادر د پولیسو ایس ایس پی نجیب الله پندرانی وویل د تحریک غړو سرکاري ځایونو ته تاوانونه اړولي او اور یې ور اچولی وو. په تشدد کې لاس لرونکو اته څلوېښت کسانو پر ضد مقدمه درج کړي چې یوه مقدمه پکې د پولیس عسکر د وژنې هم شامل ده. پندرانی وویل حق دو تحریک د گوادر ایکسپریس وی تړلې وه چې له کبله یې د گوادر بندر او په گوادر بندر کې دننه د غیر ملکي وګړو ترڅنګ د کسټم محکمه، نیوي ځواک او نور خلک بند پاتې وو. بل لار نه وه ځکه مو د دوی خلاف قانوني کاروایی وکړه. گوادر ته حق ورکړی په نامه تحریک له یو کال زیات مودې څخه په بیلابیلو وختونو کې احتجاجونه کړي. د 2022 کال په نومبر او دسمبر میاشتو کې په گوادر ښار کې احتجاجي پرلت کښنولې وو چې پر 26 دسمبر پولیسو دا احتجاج په زور ختم کړی.
26 دسمبر کې بعد سے
د 26 دسمبر وروسته چې کومو کسانو سړکونه، ایکسپریس وی، جی ټی روډ او نورې لارې بندې کړې وي او هلته نا امنی جوړ کړه، ډبرې وويستي، اورونه یې لګولې وو. د ډیپټی کمشنر کور، د ډی آی جی دفتر او په زیات شمیر اسکر ټپیان سوي وو. بیا دا خبره وسوه چې په پوره ښار کې د کرفیو حالت دی، ښار بند دی او کاروبار درېدلې. په داسې وخت کې ځینې ګامونه اخیستل اړین وي. د خلکو د حفاظت لپاره مو پر احتجاج بندیز ولګاوه او موبایل سیګنلز مو بند کړل. اوس ټولې پابندیانې بیرته اخیستل سوي. ټول اداري سکولونه، د گوادر بندر، فیشریز او کاروبار هر څه بیرته فعال سوي. گوادر ته د حق غوښتنې تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن له نامعلوم ځای په خپاره کړي ویډیو پیغام کې حکومتي دعوی رد کړي او ویلي دي نه د سی پیک پروژې مخالف دی او نه د تشدد لار خپله کړي. وایي د پر امن احتجاج لار خپله کړي خو حکومت یې مخه نیولې. پر 26 دسمبر پیل شوي عملیات تر اوسه روان دي. زموږ په لسکونه غړي په بند کې دي. د تحریک له یو مشر حسین واډیلا سره د لستانه نور د کوټې په جیل کې بند کړل شوي. له اته دیر څخه تر څلوېښت غړي د گوادر په تاڼو کې دي. د بلوچستان ساحلي ښار گوادر د نړۍ تر ټولو ژور او د تودو اوبو بندرګاه بلل کیږي. په 2015 کې د چین او پاکستان ترمن د پاکستان چین اکنامیک کوریډور یا سی پیک په نامه د عربونو ډالرو پروژه پیل شوې وه. د دواړو هیوادونو د حکومتي چارواکو لخوا بیا بیا داوی کیږي چې یاد پروژه به د گوادر شار او بلوچستان د ترقی او پرمختګ سبب سره سره ټوله سیمه په اقتصادي توګه پیاوړی کړي. خو د گوادر د ځای خلکو او گوادر ته د حقوشتنې تحریک حکومتي داوی رد کړي او وایي د گوادر ځای خلکو ته د گوادر د پروژې هیڅ ګټه نه درسولې، ځکه له کال 2020 څخه په گوادر کې احتجاجي پلتونه پیل کړي دي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ڈیوا کوٹا.
تاسو د وی او ای ڈیوا خبری خبرونه ته غوږی. د پاکستان په دو صوبو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې دا وخت د اوړو د کمې بحران پیدا شوی دی. په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې حکومتي چارواکي تور پورې کوي چې د پنجاب حکومت ورته غنم نه ورکوي، ځکه د اوړو د بحران مشکل جوړ شوی دی. دا یادونه وړ ده چې پنجاب کې دا وخت د تحریک انصاف او مسلم لیگ کاف ډلې شریک حکومت دی. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا خبریال مدثر شاه د پیښور نه په دې رپورٹ کې راکوي.
دا مهال ټولی صوبې کې د غنمو د اوړو بحران پیدا شوی دی. صوبایي حکومت بلا بلو منډه هو کې پارزان نرخ عامو خلکو ته اوړو ورکوي، خو دغلته اوړو ته راغون شوي ګیله کوي چې یو خود اوړو تروړه د 10 کیلو په ځای 10 کیلو وي، بل معیار ډیر خراب وي او ترلاسه کولو کې هم مشکلات وي.
غریب چې ګمیا پریشان پر غریب سره چې مالدار هم پریشان دي، نو دا نه رسیږي او په هفته کې دلته یو ورځ یا دو ورځې اوړه درکوي نه زیمان دې نه زیات هم نه درکوي درله، که دا مطلب د جمعې په ورځ اخیستی دي نو د هفتې په ورځ تا تک نه میلاویږي، یا د پیر په ورځ به مشکل باندې میلاو شي یا به پاغې باندې میله میلاویږي. د اوړو ډېر غټ بحران دی.
بل پلو ته د غنمو او اوړو د صوبې تر ټولو لوی منډه هاي کې کاروباریان وای دی ته اوړه د پنجاب ناراضي. د پښتونخوا د فلور میلونو کوټه ډیره کمه ده، تر دې چې کم اوړه راشي نو پاغې د لارې خرچه هم مخیږي.
دا زمونږ په دې مارکیټ کې په نیو رامپورا گیټ کې د 10 کیلو اوړو قیمت چې دی 3,000 روپے دی، او د فین چې دی هغه 3,300 روپے دی. فین کم نن بیان ہوتا چنن نو واتور جی مخ کی پنہنیم ذرا اتیا کلو فین ب ملاوی دو داغی قیمت اس دیار لستیم ذرا دے
دوڑو بیو سره د پیخبر زینو سیمو کینن بایانو د یوسل او یا گرام ډوډۍ بیا د شلو نه دیر شو روپو ته جولی دا. ځلی انتظامی واینن بایانو دا اضافه د تړون خلاف کړی دا او د دای په ضد به قانوني ګامونه واخستل شي. خو نن بیان وای اوړو کې د اضافه لامل دای په زوړ نرخ ډوډۍ نشي خرڅولې.
اره میاش بناب تول کې چې میاش کې کس کم شوی چې روټۍ ارزانه کو او که ګران شوی چې روټۍ ګرانه کو، نو هغه یو آپشن هغه استعمالی چې کوم د ناب تول زمونږ د گرفتاری او د دکان سیل کولو هغه کوي. خو چې مغه 3/4 کې بل قانون دغه دی، بل د هغه شک دا دی چې موږ سره به ارم یاش ناب تول کوي، نو هغه آپشن هغه نه استعمالی.
وای زمونږ اتحادی تر دې دمه د کاربندیز اعلان نه دی کړی. ځینې ځایونو کې نن بیانو په خپل مخ سر دکانونه تړلی دي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده. د ناروې د کډوالو کونسل سیکرټری جنرال جان ایګلند د افغان طالبانو سره د لیدنې وروسته په یو بیان کې خبرداري کړې ده. افغانستان کې په خزو کارکونکو د بندیزونو لوجې 6,50,000 خلک د کار سره مخ او 6,00,000 زیات ماشومان د زده کړو نه بې برخې پاتې کېدي شي. نوموړي په کابل کې په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په لکونو افغانانو ته دوباره مرستې په هغه صورت کې ورسېدای شي چې خزو کارکونکو ته د کار کولو اجازه ورکړي شي. خو طالبان وایي تر څو شرعي حالات نوي برابر شوي خزو کارکونکو ته به د کار کولو اجازه نه ورکوي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا همکار ارباب محمود علي په دې رپورت کې راکوي.
د نارویجن ریفیوجیز کونسل سیکرټری جنرال جین ایګلند ویلي دي چې دوی په اصولي توګه نشي کولی چې د خزینه کارکونکو پرته په افغانستان کې د بشري مرستو هلې ځلې جاري وساتي. ایګلند وای په کابل کې د طالبانو د مشرانو سره په دې اړه دا وخت خبرې کوي.
د دې بندیز په وجه به ډېرې مړینې رامخته شي او تر څومره اوږدې مودې پورې چې زموږ په خزینه کارکونکو بندیز لګېدلی وي تر هغې به لا دا شمېر نور هم زیات شي. زموږ د کار کولو عمل به په ټپه ولاړ وي.
د غیر دولتي ادارو سره د خزو په کار کولو د طالبانو د بندیز د دوه هفتو نه زیات وخت شوه. طالبان دغه بندیز علت د اسلامي جامعه خیال نه ساتل بولی، خو غیر دولتي ادارې وایي دوی د افغانستان د دود دستور او د قانون پوره خیال ساتل دي. ایګل لینڈ د غیر دولتي ادارو ړومبه مشر دی چې د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره کابل ته ورغلی دی. د بشری مرستو نړیوالو ادارو او د بیلابیلو هیوادونو مشرانو په طالبانو غږ کړی دغې پریکړې ته د بیا کتنه وکړي. نارویجن ریفیوجیز کونسل وایي دوی د کال 2003 راهیسې په افغانستان کې کار کوي او دوی سره نږدې 470 ښځو کار کولو. ایګل لینڈ ویلی دی چې په کندهار کې د طالبانو د مشر سره لیدنه ګرانه ښکاري، خو هڅه کوي چې د ګیر چاپیره مشرانو سره د ښځینه کارکوونکو د اهمیت په اړه خبرې وکړي. د بشری مرستو نړیوالې ادارې وایي د ښځو بغیر دوی نشي کولی چې د افغانستان غوندې زاړه پاله ټولنه کې کار وکړي، ځکه چې یو خو طالبان نه پرېږدي او بل دا چې د افغانستان دود دستور سړو ته اجازت نه ورکوي چې ښځو سره ملاو شي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
دوی او ایډیو ګران اوریدونکو د خبرونه وخت سرتره سي. زه نو شیروان کلندر بدن اجازه غواړم، خو چرته زمو او سرته وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د متحده قانونو وینا ده چې په عالمی سطح د ترهګرۍ خطره ورځ تر ورځ په زیاتېدو ده، او د تیرو ټولو وختونو په نسبت نن ورځ ترهګري زیاته خوره شوې ده. په دې سبب ترهګرۍ له د ماتې ورکولو دپاره به یو موټی کېدل لازم وي. د سیاسي معاملو په باب د امریکې زنانه نائب خارجه وزیرې وکټوریا نولینډ خپل یو بیان کې ویلي دي چې تیر کال د دنیا 50 ملکونو کې د ترهګرۍ د 8000 نه زیات واقعات شوي دي، چې په کې د 23000 نه زیات خلک وجلې شوي دي. په دنیا کې د ترهګرۍ په اوسنو واقعاتو کې انډونیشیا کې په یو تانه د بمونو حمله، جرمنی کې د بغاوت کوشش، او په امریکا کې د کرکې او د نفرت واقعات مونږ ته د دې خبرې یادګیرنه کوي چې د ترهګرۍ د خطرې نه یو ملک هم محفوظ نه دی، او دا چې د دې خطرې مقابله یو ملک په یوازې ځان یا یو سیمه ایز اتحاد نشي کولی، بلکې مونږ ټولو لبا په شریکه د دې تابعیا کول وي. میرمن نولینډ زیاته کړه په مونږ ټولو باندې لازمه ده چې د ترهګرۍ خطرې نه د راپورته مسلو په شریکه اوارې ولټو. په دې مسلو کې د ترهګرو د اختیار لاندې شکمنو سیمو کې د ترهګرو تنظیمونو د پاره د ترهګرو د برتی کولو، د ترهګر تنظیمونو د مالی وسیلو، او په انټرنیټ، سوشل میډیا او د سرحدونو نه پورې غاړه د ترهګرو د نظریاتي تعلیماتو د خورولو مسلې شامل دي چې اواره یې لازم دی. په دې لړ کې چې متحده قانونو اوسس د کمو ډیرو حالاتو ځینی کم یو حالت په ګوته کړی دی، هغه په نسلي او مذهبي بنیادونو باندې خورېدونکی فساد دی چې 340% زیاتوالی پکې راغلی دی. په دې معامله کې د شر فساد خورونکو ډلو ترمنځ په عالمی سطح ډېرې جوختې رابطې موجودې دي. دې زیاته کا چې د دې نظریې بنیاد نه آشنا خلکو نه پکرکه کولو، په نسلي بیلتون یهودیانو نه په نفرت کولو، او نورو خلکو نه د هغوی د عقیدې په سر پکرکه کولو باندې اخوی شوی دی. نائب خارجه وزیر نولینډ خپل تقریر کې دا هم وی، په دې سبب دا ډیره اهمه ده چې مونږ ټول د خپلو شریکو صلاحیتونو تر مخې دا نوې خطرې معلومه کړو، دا را کمې کړو، او د دې په ښه ډول جواب وکړو. د ترهګرۍ په صحیح معنو کې او په اثرناک ډول د مخنیوي لپاره ضروري ده چې د حکومت او د معاشرې له طرفه په شریکه دا کوششونه په کار راوستې شي. دی وایي چې د دې لپاره به موږ له د ښې حکمرانۍ قیام، د بشري حقونو احترام، تعلیم ته د هر چا رسایي، او د صحت او د اقتصادي موقعو یقیني کول لازم وي. موږ به د حکومتونو او د هغوی د خپلو خلکو د خدمت د صلاحیتونو مرسته کول وي، او د خونړۍ توندلاریتوب د ختمولو دپاره دا ټول هر څه کول لازمه ده. همدغه وجه ده چې موږ د ترهګرۍ د مخنیوي دپاره خپل ټول پام د موجوده عالمي کوششونو عملي کولو ته ګرځولی دی. نائب خارجه وزیر میرمن وکټوریا نولینډ خپل وینا په دې الفاظو ختمه کړله چې زموږ ټول شریک مقصدونه د ترهګرۍ خطرې سره مخ دي. که موږ د خپلو دې مقصدونو د حصول په لوري پرمختګ وکړو، نو موږ هغه ځایونه د منځه وړلی شو چرته چې ترهګري پیدا کیږي او وده مونی. مونگ عالمی برادرائی تا غک کو چی دا ترهگرائی دا ناسور دا نوغی وستو دا پارا خپلو کی یو موٹے شی. که مونگ پا دے کار کی پاتی راغلو، نو دا دی نتیجی با مونگ کی چاہتا ہو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته ولېګي: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.